آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چیروغ جوړی زنز رانا یوسف زیستا سو خدمت کې حاضر یم نن د دوشنبه ورځ د 1400 نویم کال د میزان د میاشتې 14 د 2015 کال د اکتوبر 15 نیټه ده د خبرونه په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی درته حسي بل کو ځای وروي
د امریکا د دفاع وزیر ویلی دی چې د قندوز د هوایی بمباری پاکله به شفاف او بشپړ تحقیقات وسی ترکیه روسیه ته خبرداري ورکړی دی چې جټل بوت کې دی بیا د ترکیه قلمرو ته ننوځي او د سش کال لپاره د نوبل د جایزې لومړی ګټونکی اعلان شوی دی
د قندوز نوې سرپرست والی نن په رسمي ډول خپل کار پیل کو افغان حکومت د افغان امنیتي ځواکونو د منصوبینو او د وسلو او په اوسې وسایلو د شمیر د معلومولو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی او د ننګرهار په ولایت کې د داعش اسلامي دولت په نوم ډلې په دریو ولسوالیو کې د 30,000 ماشومانو د واکسین کېدو مخه نیولې دا د هغه موضوعات چې رپورټونه به پرې د خبرونو نه وروسته اوري
د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر ژمنه کړې ده چې د قندوز د هوایی برید په اکله به شفاف او بشپړ تحقیقات وسی په دې برید کې چې د افغانستان په شمال کې پر یو روغتون وصول لږ تر لږه 22 کسه پکښې وژل شول د شنبه د ورځې د برید څخه وروسته مرستندویه سازمانونو سخت انتقادونه وکړل د بې سرحده ډاکټرانو نړیوال روغتیایي خیریه سازمان هم سخت انتقاد وکړ چې د دې سازمان پر روغتون باندې برید سوی دی د دې سازمان مشرانو ویلي دي چې د هوایی برید په اکله د نړیوال بې طرفه تحقیقات وسی دغه سازمان وایي چې پر روغتون باندې په برید کې 10 ناروغان او 12 شفخانې کارکونکي وژل شوي دي په عین حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبه په ورځ د پیښې د قربانیانو سره خواخوږي څرګند کړه امریکایي چارواکو چې د نوم د اخیستلو په شرطي خبرې کړې دي ویلي دي چې امریکایي خاصو ځواکونو د هوایی برید غوښتنه کړې ځکه پر دوی برید شوی دی یو افغان چارواکي هم وایي چې د روغتون د محوطي څخه د دوی پر ځواکونو باندې طالبانو بریدونه کړي دي دا چې په قندوز کې وروستي حالات څه ډول دي امنیتي وضعیت څه ډول دی په دې اکله به نور جزئیات د خپل خبریال ګل رحیم نیازمن صاحب نو اخلو نیازمن صاحب د قندوز وروستي حالات څه ډول دي
بلې نن سهار هم د خار په لری شاو خوشي مو کې د طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ ډېر تبادله کېده خو جګړه هم رشدیده نه ولا کېده تیر ورځو د هغه نه علاوه نن په خار کې هم ژوند تقریبا د عادي حالت په طرف باندې روان دي خار کې ځای ځای دکانونه هم خلاص وو او خلکو تګ راتګ هم کاوه خو د سیمې خلک د جګړو له امله ویره لري او اوس هم هغه خلک چې په کورونو کې وو د کورونو ساتنې په خاطر باندې ځای په ځای شوي وو دوی غواړي چې د ساحې نه ووځي
مننه ګلرحیم نیازمن صاحب نور جزئیات په راتلونکو خبرونو کې ستاسو نه واخلو د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو
د مهاجرینو د پاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر انټونیو ګوټرس خبرداري ورکړه چې په داسې حال کې چې لکون انسانان په نړۍ کې د جنگونو شخړو او نورو مسلو له کبله بې کوره کیږي د دوی سره مرسته کوونکې ټولنې هم د مالی ستونزو سره مخ دي په جنیو کې د مهاجرینو نړیوال کانفرنس د پرانستنې په وخت ښاغلی ګوټرس د مهاجرینو سره د مرستو لپاره د لا نورو مرستو غوښتنه وکړه هغه ویل چې یو وخت چې اروپا د دویمې نړیوالې جنگ نه وروسته څنګه ځان راوستو په کار ده چې اوس هم ځان راوباسي ښاغلی ګوټرس ویل چې د اروپا د مهاجرینو مشکل د نړۍ د روانو مسلو نه یوه مسله ده
ترکیه نن د دوشنبه په ورځ ویل چې وی روسي جټ الوتکې د سوریه سره سرحد نږدې د ترکیه قلمرو ته ننوتلې ده چې له امله یې د ترکیه دوه اف شپارس ډول جټ الوتکو یا د سوی روسي الوتکې د ترکیه د خاورې څخه بدرقه او ایستلې ده د ترکیه د باندنیو چارو وزارت نن د دوشنبه پورز ویل چې پېښه د شنبه پورز شوې او ترکیه روسیه ته خبرداري ورکړې چې کچيري بیا داسې وسی نو روسیه به د عواقب مسؤلوي. په ترکیه کې د روسیه د سفارت چارواکو ویل دي چې ترکی چارواکو ته د پېښې پاکله لازم توضیحات ورکړې دي.
ویل کېږي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش جګړه مارانو په سوریه کې یو بل تاریخي ځای هم نړولی دی. د ډلې د سوریه شمال ته د پلمیرا د لرغوني ښار د بریاتاق په نامه لرغوني ښار نړولی دی. ویل کېږي چې د غزې 2000 کاله تاریخ لري. د پلمیرا لرغوني ښار د یونسکو لخوا یو مهم کلتوري سیمه بلل شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د واشنگتن د استودیو نه د سیمهونړي خبرونه تی د مورکو د شنبه په ماښام د طوفاني بارانونو له کبله د فرانسې په سمندر کې دوه بو کچل وړه سوي ده. د 3 ساعتونو په وخت کې تقریبا 3 سانتي متر باران ورېدلې دي. دا طوفاني بارانونو ولس کسه وجلې دي. ځای اوسیدونکو وایي چې مړي د کانس او د انتی باس په سیمو کې په کورونو موټرونو کې مندل سوي دي. په دغو کې زیاتره مړي د متقاعدینو په یو کور کې مندل سوي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان پروند یکشنبه په ورځ دغه سیمه ته ولاړی او د قربانیانو له کورونو سره خواخوږي څرګنده کړه. هغه د خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې احتیاط وکړي او هغو ځایونو ته د نږدې چې خطر پکې موجود دی. اکثره سړکونه لارې کوڅې د درختو د رالویدلو له وجې بندې سوي دي. د خرابې هوا له بل د ځپل سویو سیمو په هوایي میدان او اورګاډو په سټیشنونو کې هم خلک بند پاتې دي.
د اروپا او ترکیه مشرانن په دې خبرې کوي چې څنګه د ترکیه سره مرسته وشي تر څو د سوریا او عراق نه د ورغلو مهاجرینو د مشکل مقابله وکړي. د ترکیه جمهور رئیس طیب اردوغان بروکسل ته رسیدلی او د اروپای ټولنې د مشرانو سره خبرې کوي. د اروپای ټولنې ویاند ویل دي چې اروپای ټولنه غواړي چې ترکیه د مهاجرینو د روان بحران په لړ کې د یو مهم ملګری په توګه لاس ورکړي. اوس مهال په ترکیه کې تقریبا 2 میلیونه عراقي او سوریایي مهاجرین پراته دي. اروپای ټولنه هیله لري چې دوی به قریب 1.5 میلیارد ډالر د مرستو د لارې راغونډ کړي او د ترکیه په کمپونو کې پرتو مهاجر سره به مرسته وکړي.
د امریکا په جنوبی کارولینا ایالت کې په خلکو ژغ سوي دي چې د کورونو نه دي نوځي ځکه چې په دې څو ورځو کې د دې ایالت په مربوطاتو کې سخت طوفان راتلونکی دی چې د یاد شوي ایالت په تاریخ کې ساري نه دي لیدل سوی. د ایالت والی ویلي دي چې پرون د یکشنبې په ورځ په ځینو برخو کې 1.6 سانتي متره باران ورېدلې دي چې دا په تیرو زرو کلونو کې مثال نه و. د بارانیو بوله کبله په جنو سیمو کې ډنډونه ولاړ دي چې خلګي د بیلابیلو میکروبونو د خپرېدو د اندېښنو سره هم مخ کړي دي. د اوپې جندنې درې ویل دي چې دا باران به د سه شنبه تر ورځې پورې دوام ولري او د اوبو سطح به په همدغه ډول لوړه پاتې وي.
د لاتینی امریکا په هیواد ګواتیمالا کې د ځمکې د خویدو له کبله د وجل شو کسانو شمیر 131 تنو ته رسیدلی دی. د ګواتیمالا مقامات وایي چې په مړو کې زیاتره واړه ماشومان دي. د پایتخت ګواتیمالا نه 14 مایل لرې د پنجشنبې په ورځ سخت بارانونه وشول او له امله ځمکه خویدلې ده. تر اوسه 100 کسان لا درک دي چې د موندل کېدو امکانات ډېر کم دي. د ګواتیمالا جمهور رئیس د امریکا او کیوبا په شمول د ملکونو نه عاجل مرستې غوښتې دي.
د سش کال لپاره د نوبل جایزې لومړی ګټونکي اعلان سول. په سټاکهلم کې د نوبل د نړیوالې جایزې کمیټې د درملو په څانګه کې د ایرلند، جاپان او د چین ساینس پوهانو ته ګډه جایزه ورکړله. د ایرلند ډاکټر ویلیام کیمبل او د جاپان ډاکټر ستوشی اومرو ته د پراسټیټ ناروغۍ ته د علاج موندلو په خاطر شریکه جایزه ورکړل سوه. چینایي ساینس پوه ته د ملاریا د علاج د موندلو په خاطر د نوبل جایزه ورکړل سوه.
شمالي کوریا د جنوبي کوریا هغه محصل د بنده خوشی کړی دی چې په امریکا کې د دایمي اوسېدو سند یا گرین کارډ لري. هغه شپږ میاشتې مخکې په غیر قانوني توګه شمالي کوریا ته د غوښتو په تور نیول شوی و. د جنوبي کوریا دولت وایي چې 20 کلن جون مون د دوشنبه په ورځ د یوې موافقې په اساس د پولې نه اړول شوی دی.
او د لاتین امریکا هیواد چیلی د سمندرونو د اقلیم د ساتنې په موضوع د وستر نړیوال کانفرنس کوربه دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د غونډې ته د ویډیو کانفرنس لاري وینا کوي. ویل کیږي چې دا بووی چې امریکا په میریلند او ویسکانسن یالتونو کې د بحري ژوند ژغورنې لپاره خوندي ځایونه جوړي. تمه ده چې نور ملکونه به هم ورته ژمنې وکړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری په دا غونډه کې ګډون کوي. یو شمیر ملکونو او ټولنې په دې لړ کې کار کوي چې په سمندر کې د ککړتیا مخه ونیسي، په سمندر کې د مایګری اندازه کمه سي او په اوبو کې د تیزابي موادو مخنیوی وسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د کندوز نوی سرپرست والی نن په رسمي ډول خپل کار پیل کړی او د خلکو نه هم وغوښتل چې خپل عادي ژوند ته راوګرځي. ګل رحیم نیازمن په دې حقله رپورټ را لېږلی.
د کندوز پر خار د طالبانو لبري دروسته په خوانی والی محمد عمر صاحب له دندېګو خښو او پر ځای د والی په خوانی معاون حمد الله د نشید سرپرست والی په توګه وټاکل شو. د کندوز سرپرست والی په داسې حال کې وټاکل شو چې دولتي ادارې او د کندوز خار د وسلوالو طالبانو په ولک کې وو. د افغان ځواکونو لخوا د کندوز د خار له بیرته نیولو وروسته نن حمد الله د نشي په رسمي ډول معرفي شو او د ولایت په ودانۍ کې د افغانستان بیرغ وځړاوه. د قندوز د امنی قماندان محمد قاسم جنگل باغ له طالبانو څخه د خار له نیولو وروسته په امنی قماندانۍ کې کار پیل کړو، خو د جګړو پر وخت د دولتي ادارو ټول وسایل او دوسیې لمنځوړل شوې دي. د امنی قماندانۍ ویان سي سرور حسيني امریکا غږ ته وویل
امروز ما بر افراشته شدم بیرغ دولت جمهوری اسلامی افغانستان بخشراز مکر ولایت سرپرست جدید ولایت قندوز.
نن د افغانستان د بیرغ پر راځړولو سره د ولایت په ودانۍ کې د دغه ولایت نوې والی معرفي شو او خپل دندې په رسمي ډول پیل کړه. سید سرور وایي چې په جګړو کې ټولي دولتي دوسیې او دفترونه وسایل لمنځت للی. هغه زیاته کړه چې د امنی قومندان دوه ورځې مخکې خپل کاري دفتر ته راغلی او نن د ولایت په ودانۍ کې د نوي سرپرست والی د مقررې غونډه وه. د قندوز نوی سرپرست والی په داسې حال کې خپل رسمي دنده پیل کوي چې د قندوز د خار په شاوخوا څنډو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په کوڅو سرکونو باندې جګړه روانه ده. د قندوز د خار یو تن اوسیدونکو محمد نور وایي چې اوس د خار په څنډو کې جګړه دوام لري. دغه خلک چې د کورونو د ساتنې لپاره یو تن پاتې وو، هغوی هم نور له جګړو پازاب شوي دي. دوی وایي چې کورونه د خدای په هیله پرېږدي او له سیمې ووزي. هغه مهال چې پر قندوز وسلوالو طالبانو برید وکړ، ورسره سم په بدخشان، تخار او بغلان کې هم وسلوالو طالبانو پر ولسوالیو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د وردوج ولسوالۍ طالبانو ونیوله. د بدخشان د امنی قماندان ویان لال محمد احمدزی وایي چې وردوج اوس هم د طالبانو په لاس کې دی او افغان کمانډو د عملیاتو لپاره تیاری نیسي. هغه زیاتوي چې د بارک ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو ترلاسه کړي او اوس پکې خلک عادي ژوند کوي. له بلې خوا د فاریاب ولایت مرستیال عبدالستار باریز وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو پلان درلوده چې د فاریاب پر زندان له برید وروسته بندیان خوشی کړي، مګر د دغه حمله مخه ونیول شوه. هغه وایي چې د تیرې ورځې په دغه جګړه کې د طالبانو یو تن قماندان شیخ ولی جان زندان ته داخل شوی و چې بندیان خوشی کړي، مګر د افغان سرتیرو لخوا ووجل شو. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. افغان حکومت د افغان امنیتي ځواکونو د منصوبینو او د وسلو او پوځي وسایلو د شمیر د معلومولو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د جمهوریت سره د وین مرسیل سید ظفر هاشمی دوشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ویل چې دغه پلاوی د ټاکلو هدف د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر او هغوی په لاس کې د لرلو امکاناتو ارزونه ده.
رئیس جمهور افغانستان دستور داده تا با تشکیل یک هیئت یک
خغلی هاشمی ویل د افغانستان جمهور رئیس د پلاوی پټاکلو سره غواړي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یو بشپړ پلټنه وشي تر څو د منسوبینو موجودي او د وسایلو ټوله وسله او امکانات چې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي وارزول شي او بیا هغه شمیرون سره سر ورکړ شي چې د اوس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره دي. ښاغلی شمیل دا کار به د هغو ریپورټونو د سپینوي لپاره هم خوي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر په باب پکې شک ښودل شوی دی. د افغانستان د جمهور رئیس دوین د مرسیال سره په دغه خبري کانفرانس کې د افغانستان د دفاع کورنۍ چارو د وزارتونو ویندویان هم حاضر وو. جنرال دولت وزیری او صدیق صدیقي د افغانستان د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د کندوز او پاریاب ولایتونو د روانو جګړو په هکله خبري اعلان ته معلومات ورکړ. ویل چې د کندوز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویل چې د کندوز په ښار کې د مخالفو وسلو او مقاومت تر ډیره له منځه تللی دی.
کندوز کې حالات ښه دي، ښار زموږ په لاس کې دی، کوم مشکلات پکې نشته دی. هغه نقطې چې په هغه کې مقاومت او دښمن پټ شوی و، ځانونو ته موزیګانې جوړې کړې وې، د خلکو نه استفاده کوله، سپارې جوړولو ملکی خلک، هغه نقطې هم ونیول شوې. د دوی مقاومت کاملا مات شوی دی. د کندوز ښار کاملا زموږ په لاس کې دی. د افغانستان بیرغ هلته پورته شوی دی، په محلي یا سیمه ییزه اداره باندې والی هلته په کار باندې پیل کړی دی، ادارې فعال شوي دي، خلک بازار ته راوتلي، دوکانونه خلاص شوي دي.
جنرال دولت وزیری د پاریاب د ولایت د مرکز د میمنې د ښار د تیرې شپې د مخالفو وسلوالو د بریدونو په باب هم خبرې وکړې. ویل چې افغان امنیتي ځواکونو د مخالفو وسلوالو له بریس د مخه د دغه بریدو په هکله خبرو.
موږ ټوله آمادګي دفاعي او امنیتي ځواکونو وسلوال پوځ پولیسو ملی امنیت زموږ قوتونو ټول آمادگی درلوده. موږ خامده وو چې مخالفین نن شپه برید کوي په فاریاب کې، نو هغه وو چې موږ د قندوز نام درسونه چې اخیستي وو، موږ آماده وو. یوولس بجې شاوخوا مخالفینو د ټولو خواونه تقریبا د درې خواونه برید وکړي. تاسو پوهیږئ چې درې بجې تر درې نیمو بجو پورې هغوی ډېر تعداد شمېر هم ډېر زیات او ډېر سخت بریدونه وکړه. خو دغسې ماته یې وخوړله چې په سلګونو زه ویلی شم په سلګونو کسان دوی هغوی هلته ووژل شوه، ټپیان شوه او دوی ماته وخوړه.
د کورنۍ چارو وزارت وایند ویل چې د میمنې په ښار کې د برید په مهال ای پاریب ته د طالبانو نومول شوی ولی هم وژلی دی. طالبانو د افغان حکومت دغه چارواکو څرګندونه په باب تر اوسه نه دي ویلي. د افغانستان د امنیتي ادارو دغه چارواکو په افغانستان کې د جګړو په باب د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د خبري کنفرانس نږدې شپږ ساعته وروسته خبر اعلان سره خبرې کولې. عبدالله عبدالله په خپل څرګندونو کې د افغانستان په ګاونډي پاکستان د افغانستان په ناامنه کولو کې د لاس لرلو تور ولګوي. ویل چې په کندوز برید د ویلوی توتی برخه وه. اجرایي رئیس د دوشنبه په سهار د وزیرانو شورا ناستې ته د څرګندونو په ترڅ کې ویل چې ملګرو ملتونو ته د خپل سفر په مهال په دوه ګونو او څو ګونو ناستو کې په افغانستان کې د ناامنۍ د پراخېدو په عواملو او نړیوال ټولنې له اساس سره په پراخه کچه خبرې کړې دي.
در بیانیې استی افغانستان هم مشکل اصلي
ښاغلی عبدالله ویل د افغانستان په اصلي وینا کې هم اصلي مشکل طالبان او تروریستان ته زموږ له هیواد بهر په پاکستان کې پناه ورکړل شوې ده او له هغوی ملاتړ ترسره کیږي او دا ملاتړ د دې سبب شوی چې په افغانستان کې جګړه او ناامني پراخه شي. عبدالله عبدالله ویل چې اوس ټولې نړۍ تجاوته شوی چې په افغانستان کې د ناامنۍ تر شا د چا لاس دی. هغه ویل اوس نړیوالو سره په دې برخه کې پاخه شواهد او اسناد هم شته دي.
افغانستان پاتو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ، خوست، نورستان، پکتیا، پکتیکا او فرا او د هرات په درې ولسوالیو ادرسکن، شینډند او په فارسی کې د یک شنبه د میزان د 12 مینه د پولیو ګزرن زد درې ورځې د واکسین کمپاین پر شوه چې د سه شنبه د میزان تر 14 مې پورې به دوام لري. خپل د 15 کلن نه کم عمر ماشومان ته د واکسین قطره ورکړي او د ګزرن د فلج نه وژغوري. د ننګرهار په ولایت کې د داعش اسلامي دولت پر نوم ډلې په درې ولسوالیو کې د سلوېخ زره ماشومانو د واکسین کېدو مخه نیولې. ځایي اوسیدونکي او روغتیايي مسؤلین دغه مسلې اندېښمن کړي دي. زبی الله غازی په دې حقله رپورټ لیږلی.
د ننګرهار روغتیايي چارواکو او لسی خلکو د دغه ولایت په درې ولسوالیو کې له واکسینو نه د لسګونه زره ماشومانو پر پاتې کېدو اندېښنه ښودلې او په حکومت یې غږ کړی تر څو په دغه مسله کې لاس په کار شي. اوس مهال د ننګرهار په دوه ولسوالیو واچین او شیرزادو کې د پولیو 15 پیخې موندل شوي چې دغه مسلې لوی اندېښنې را پرولې دي. د ننګرهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال وای که څه هم د پولیو ضد روان کمپین کې به څه باندې 600,000 ماشومانو ته واکسین ورورسي، خو پاچین، هسکی مین او کوټ ولسوالیو کې د پاتې کیدونکو 40,000 ماشومانو په مسلې اندېښنه ښودلې.
زموږ کمپین په هغه ساحو کې نه کېږي، سال ته عملا جګړه روانه ده. هغه زموږ تقریبا 10 کاله سره دي. د اچین دی بالا او همدارنګه د کوټ په ځینو برخو کې سیدیلو جملې څخه موږ تقریبا په حدود 30,000 ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي. خو موږ کوشش زده د ولایت مقام سمنګ هغه ساو تم خپل ټیمونه ورسو، خو بیا هم د خلکو ونده ضرور ده.
نو موړې وای دا چین هڅ کې مینه او کوټ ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډلې په ډیرو سیمو کې واکسین بند کړی دي. ځایی اوسیدونکي وای د روغتیا ریاست او په ټوله کې افغان دولت دی د دوی ماشومان د پلج له خطرناکې ناروغي وژغوري.
زمنګ په شنوارو کې بالکل نام نه ده او واقع بل چا سره دی، یغل ته صحیح کارونه هیڅ په سر مخت نه وړل کیږي.
په تیر کې هم نه دي شوی، اوس هم حالات ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دي. نو اړوندې امنیتي ادارې هم باید دغه ستونزې ته ځانګړې پاملرنه وکړي تر څو پرې په دغه سیمو کې امنیتي حالات جوړ شي.
ولایتي شورا هم په دغه مسله اندېښنه ښودلې او وایي تر هغې چې امنیتي حالات نه سم شوي د واکسینو د پروسې پلي کېدل ګرانه خبره ده. د شورا غړي ذبیح الله زمری امریکا غږ ته وویل چې که حکومت د دغو ماشومانو واکسین کېده ته پام ونه کړي نو یوه لویه پاجعه رامنځته کولی شي.
دلته جنګونه په دې 100 کلونو کې ادامه لري، واکسینونه هلته تطبیق شوي نه دي. نو واقعیت رامنځته شوي دي، د مخنیوي لپاره هغه دولت باید خپل امنیتي تدابیر قوي کړي، ځکه چې که امنیت واوسي هلته خلک کولی شي چې لاړ شي، مسؤولین کولی شي چې د پولیو د مخنیوي دپاره د واکسین کولو دپاره خپل ټیمونه ولیږي.
خو د ننګرهار والی سلیم کندوزی وایي په قومي کچې هڅې پیل کړي تر څو په دغه ناامنه ولسوالیو کې د جرګو له لارې جنګېدونکي وسلوالې ډلې قانع کړي.
ساحه کې جنګ دی او هم نه کولی شي په وخت باندې د پولیو واکسین تطبیق کړو. ولی موږ کوشش دادی چې مشرانو نه د منطقې د قومي مشرانو نه د علماي کرامو نه راغله طریقه د لپاره حل لاره پیدا کړو.
هغه وای د سیمې میشتي کورنۍ دي له هرې ممکنه لارې خپل ماشومان واکسین کی، ځکه پل جیدون کی کوچنیان د کورنۍ او ټولنې د اوګو بار ګرځي. سکل د افغانستان په کچه د پولیو 2 پیخې سب شوی چې یوازې 15 په ننګرهار کې دي. د ډیرو خلکو باور داده کده دغه ماشومانو د واکسین مسله په ځای پاتې شي نو په ختی ځون کې د پولیو د واقعاتو کچه د پام وړ لوړېدلی شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د کوزن یا فلج د مرض نه مسؤل وساتئ. هغه ماشومان، هغه بچان چې د 15 کالو کوچنیان دي، هغوی ته حتما د فلج واکسین ورولګوئ تر څو خوندي وي او باصحت وي او آینده یې روښانه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
تیرونی د امریکا د اوریګن ښار په یو پونتون کې په موسلینو باندې دننه بریدو شو او یو ځل بیا یې د وسله د تشدد مسله چې په سیاسي لحاظ یو داسې موضوع ده چې امریکایي سیاستمدارانی په حق له بیلابیل نظریات لري راپورته کړه او بحثونه پرې پیل شو. د دې پیښې وروسته به د امریکا په کانګرس کې د وسلو د کنټرول په هکله بیا جدي بحثونه پیل شي چې څنګه د وسلو له امله د دوامدارو تلفاتو مخنیوی وشي. په امریکا کې د وسلو له کبله د تشدد کچه د پرمختللو هیوادونو په مقایسه تر ټولو لوړه ده. پام وکړئ په دې هکله یو رپورټ ده.
په اوریګن ښار کې د پنځشنبه د ورځې د پیښې وروسته یو ډول حیرانتیا رامنځته شوه او خلک هک پک شول. د امپیک وا د پانتون یو محصله سارا داسی وای:
I don't know what to feel right now. I'm terrified. I don't want to go back there for a long time.
زه نه پېرم چې اوس څه ډول احساس لرم. زه ویریدلیم. زه نه غواړم چې بیا د ډیر مودې د پاره پانتون ته ولاړ سم. د اوریګن پېښه د جنوبي کارولینا د کلیسا د پېښې څو میاشتې وروسته رامنځته سوه، چیرې چې یوه سپین پوستي د تور پوستو امریکایانو پر کلیسا باندې برید وکړ او څو کسه مړه او ټپیان کړل. ولسمشر اوباما د اوریګن د پېښې په هکله داسې وویل:
We've become numb to this.
موږ اوس د دې مسلې په مقابل کې بې حسه سوي یو. په غوسه سوي ولسمشر د اقدام غوښتنه وکړه.
This is a political choice that we make to allow this to happen every few months in America.
دا یو سیاسي انتخاب دی چې موږ یې لرو او په لړ کې هر څو میاشتې بعد په امریکا کې دغه راز پیښې کیږي. موږ په مجموع کې د هغو کورنیو د ځواب ویلو مسؤلیت لرو چې زموږ د بېباکۍ او عدم اقدام له امله یې خپل د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي دي. هغه کسان چې د جمهوري ریاست دپاره یې ځانونه کاندید کړي دي او غواړي د ولسمشر اوباما ځای ونیسي هم یې د اوریګن د پیښې په هکله خپل افکار بیان کړل. ډیموکراتي کاندید هیلري کلینټن داسې وویل:
I know there is a way to have sensible gun control measures that help prevent violence.
زه پوهیږم چې د تشدد د مخنیوي لپاره منطقي لارې چارې شته چې وسلې کنټرول کیدای سي. هدف دا دی چې وسلې غلطو لاسونو ته ونه لویږي او د خلکو ژوند وژغورل سي. په عین حال کې جمهور غوښتونکي کاندید ټیډ کروز بیا داسې وویل:
He immediately took the opportunity to try to politicize the tragedy and not target the bad guys, not target the criminals.
هغه د دې پر ځای چې خراب خلک په نشه کړی، مجرمین په نشه کړی، سمدستی د دې فرصت څخه ګټه پورته کړه چې د دې غمیزنه یو سیاسي موضوع جوړ کړي او پر ځای هڅه وکړه چې د امریکا د قانون مندو اتباو څخه د حقوقي حقوق واخلي چې د امریکا اساسي قانون ورکړي دي. بل جمهور غوښتونکي کاندید جیب بوش بیا د اقدام کولو ضرورت تر پښتنې لاندې راوستي.
Look, stuff happens. There's always a crisis and the impulse is always to do something and it's not necessarily the right thing to do.
ګوري دا سی پی شکیږي تل به یو بحران وی او تل دا سی وسوسې پیدا کیږي چې باید یو څه وکړل سی او معمولا هر اقدام چې کیږي هغه غلط ثابت سی. د یادونه ورده چې په 2013 کال کې د امریکا د سنا هو غړو چې د وسلو د ګرځولو طرفدار دي د هغې لایحه د تصویب مخه ونیوله چې په لړ کې به د وسلو رانیونکي ښه څیړل کیدای. اوسنی کانګرس چې اکثریت یې جمهوري غوښتونکي دي د 2013 کال په مقایسه لږ داسې غړي لري چې د وسلو د کنټرول پر لایحه باندې غور کولو ته زړه ښه کي. خو ولسمشر اوباما بیا هم با عزمه معلومیږي:
This will not change until the politics changes and the behavior of elected officials changes.
دا به تر هغه وخت تغییر ونه کی چې سیاست تغییر نه وکړي او د ټاکل شوی چارواکو سلوک تغییر کړي نه وي. بناند د دین ورسته به زه په دوامدار توګه د دې موضوع په اړه خبرې کوم. د امریکا د کانګرس د استازو په مجلس کې د ډیموکراتانو مشر دی او ځانګړي کمیسون د رامنځته کېدو غوښتنه کړې چې د وسلو په تړاو تشدد ارزیابي کړي او تقنینی حل لارې پیشنهاد کړي. په عین حال کې د امریکا د وسلو د ساتلو مدافع سازمان یا NRA لا رسمن د اوریګن د غمیزي او د راپورت سوي سیاسي توپان پاکله رسمي تبصره نه ده کړې.
ترنوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د امریکا له دفاع وزیر اش کارټر ژمنه کړې چې د کندوز د هوایی برید په حق له شفاف او بشپړ تحقیقات وش. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرې مشر انټونیو ګوټرس خبرداری ورکړی دی چې که په داسې حال کې په لکونو انسانان په نړۍ کې د جنګونو، شخړو او نورو مسلو له کبله بې کوره کیږي، د دوی سره مرسته کوونکې ټولنې هم د مالي ستونزو سره مخ دي. ترکیه نن د دوشنبه په ورځ وویل چې یو روسي جټ الوتکه د سوریه سره سرحد ته نږدې د ترکیې قلمرو ته ننوتې ده. ویل کیږي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش جګړه مارانو په سوریه کې یو بل تاریخي ځای هم نړولی دی. د شنبې په ماښام د طوفاني بارانونو له کبله د فرانسې په سمندر کې د اوبو کچه لوړه شوې ده. د دریو ساعتونو په وخت کې تقریبا 3 سانتي متره باران ورېدلی. دغې طوفاني بارانونو 13 تنه وژلې دي. د اروپا او ترکیې مشران نن په دې خبرې کوي چې څنګه د ترکیې سره مرسته وشي تر څو د سوریا او عراق نه د ورغلو مهاجرینو د مشکل مقابله وکړي. د امریکا په جنوبي کیرالاینا ایالت کې په خلکو غږ شوی دی چې کورونه نه دي نوځي، ځکه چې په دې څو ورځو کې د دې ایالت په مربوطاتو کې سخت طوفان راتلونکی دی چې د یاد شوي ایالت په تاریخ کې بې ساری نه دی لیدل شوی. روانو حالاتو د ښوونې او روزنې په بهیر ساغیس کړی. ستاسو په سیمه کې د ښوونې او روزنې بهیر څنګه روان دی؟ د خبرو اترو گفتو شنو د نن ماخام په خبرونه کې په هم دې موضوع د ملمنو سره خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې نیم سات وروسته خبرونه ته زنګ ووهئ. قربانه نوشا باشنا او حافظ آصفی دي اوس د دری برخي خبرونه شروع کیږي. تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخي خبرونه ته وقفه شئ.